مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او تکنیکی ملګری اسحاق مليني کې هلي او سلامونه مننه د قومي وطن ګوند لخوا هغه ټول ګوندي د غونډه چې پکې د خیبر پښتونخوا د مدنیات او وزیر مخبره شوی د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی او سمیت مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي د خبرونه پرسته نیمه کې د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو تم دا چې را سره وي خو له هر څه مخکې د درو بجو خبرونه د ظفر خان د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو د معدنیاتو په اړه په قانون اندېښنه ښودلې. په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړې وژل شوې او د چک جمهوریت کې د ډزو په یوه پېښه کې شپږ کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د پاکستان ګڼو سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو معدنیاتو په نوي قانون اندېښنه ښودلې. ګوندونو پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند لخوا په جوړه شوې ګڼګوندیزه غونډه کې ګډون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو د ملکیت په اړه له اسمبلۍ منظور کړي قانون ته بیا کتنه وکړي. له غونډې وروسته په پښتونخوا اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي ګوند پارلماني مشر عنایت الله مشال رډیو ته ویل حکومت دې دغه قانون بیرته واخلي.
مونږ یو خبر سره نه منو زنګلاتو حواله سره د منرز حواله سره چې لوکل کم اونرشپ دی د عوامو دی او دا د خلکو خپل منځ کې تقسیم شوی دی. هلته ډیمارکیشن شوی د هرې قبیلې د هر خاندان خپل ایسه معلومه ده. د دې وجه نه مونږ ما به دا خبره کوو چې دا قانون سازی کې چې دا بنیادی کم دا کم غلطي شوی ده دا دې کم از کم واپس.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر ډاکټر امجد علي وایي د قانون د قبایلي مشرانو په صلاح مشوره منظور کړي. په غونډه کې پیپلز پارټي مسلم لیگ نون جمعیت علما اسلام فی عوامي نېشنل پارټي مزدور کسان پارټي او پښتونخوا ولسي تحریک په ګډون د قبایلي ضلعو پارلماني استازو ګډون وکړ. ځینې سینیټرانو په قبایلو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو ضد د سفران قائمه کمیټې له غونډې بایکاټ وکړ. د سینیټرانو وینا وه چې حکومت ورسره ژمنې نه پوره کوي. غونډه پرون د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې د مشر تاج محمد افریدي په مشرۍ کې تر پر کېدو وروسته حکومتي سینیټرانو هدایت الله او حاجی مومن خان افریدي او د جمعیت علما اسلام افی سینیټر مولانا طاهر رحمان له غونډې وتل. سینیټر هدایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل حکومت قبایلو ته هر کال له یو سل او شل ارب روپو ورکول ویلي و خو د یو نیم کال تر تېرېدو وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. بلخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي حکومت یې په قبایلي ضلعو کې یو شمیر پروژې پیل کړي او د اپوزیشن د سیاست کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي. په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړي وژل شوه. پولیس وایي پیښه پرون ماښام په نظیم بازار کې هغه وخت وشوه چې وسلوالو په یوه رکشا ډزې وکړې. په پیښه کې د رکشې ډرایور هم وژل شوی دی. چارواکي وایي خزینه غړي د بنو په باکاخیل کیمپ کې په روغتیایي مرکز کې دنده لرله. هغه د پولیو کمپین په برخه کې هغې هم کار کولو. نوموړی له کاره کور ته روانه وه چې د پیښې ښکار شوه. په بنو کې د راتلونکي ګل ورځې راهسې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپین شروع کیدونکی دی. په پاکستان کې سږ کال یو نوي ماشومان ګوزن وهلي چې پکې دوی په بنو کې دي. خبرونه له مشال ریډیو نوري. په کوټه کې د اوسپنې کاروباریانو او مزدورانو په کاروبار د بندش پر ضد احتجاج وکړ. پرون مظاهره پرون ماسپخین د کوټې ګمرک یا کسټم دفتر مخې ته د سوداګرو اتحادیې لخوا وشوه. د کوټې د سوداګرو د اتحادیې مشر داد محمد مشال ریډیو ته ویل د ګمرک چارواکو له تیرو دریو میاشتو راهسې له ایرانه د زړې اوسپنې په کاروبار بندیز لګولی چې له وجې ګڼ مزدوران بیکاره شوي دي.
بده باندې ډېر افسوس دی. زموږ ډېر غریب خلک در په در دي. یو کاروبار نشته. دا خلک به څه کوي؟ یار انډسټریان یې نشته. بیا چې انډسټریان یې رالی دوی را ولاړ سو دغه حساب یې وکړه. دا نه ده معلومه چې دا به تر کومه وخته وي. اوس موږ دا احتجاج کړی دی. بیا به اسمبلۍ ته ځو او تر دې ځای نور هم سخته کوو. ولې زموږ د ژوند مسله ده.
د ګمرک چارواکي وایي په پام کې لري چې له سوداګرو سره غونډه وکړي او ستونزې ور حل کړي. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د پلټنو ویلي دي. د ادارې مشر جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل د عدالت ته امر وروستو به دغه دوسیه څیړي. پېښور هایکورټ له وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے غوښتي چې د چټک بس پروژې په اړه پلټنې وکړي، خو د تحریک انصاف صوبایي حکومت دا پرېکړه چیلنج کړې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ریډیو ته وویل دی د پلټنو نه نه یېرېږي، خو لومړی دې دا پروژه پوره کېدو ته پرېښودل شي. د باجوړ ځینې مشران وایي د ضلع تر ټولو لوی سړک په چنده رغوي. د مسلم لیگ نون او جماعت اسلامي سیاستوالان وایي د صوبایي حکومت لخوا د پرمختیايي کارونو نه کېدو له وجې دغې ګام اخیستو ته مجبوره شول. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د باجوړ استازي او د جماعت اسلامي سیاستوال سراج خان پرون مشال رډیو ته وویل ضلع انتظامیه د ولس په مرستو په سړک کار پیل کړی. له باجوړه د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړی ګل ظفر وایي د ډسمبر په نهمه یې د سړکونو جوړولو له محکمې دغه سړک د بیا جوړونې امر ترلاسه کړی. له مامدګټه تر منډې غځېدلی دا سړک د باجوړ یو له لویو سړکونو څخه دی. د چک جمهوریت په یو هسپتال کې شپږ کسان په ډزو وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه نن د اوستراوا په یو هسپتال کې شوې. دغه سیمه د هغه هیواد له مرکز پراګ څخه 3.5 کیلومتره ختیځ ته ده. چارواکي وایي په پیښه کې ککړ مشکوک تن تښتېدلی دی. د چک وزیر اعظم اندری بابیش قامی ټی وی ته ویلي دا دردونکې پیښه ده، ډېر معلومات نشته، خو څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او دوه کسان چې زخمیان وو وروسته مړه شول. د هسپتال مشر جیری هاور لانټ ویلي ډزې د بیړنیو خدماتو په شعبه کې شوي. پولیسو سیمه په ولقه کې اخیستې او د وژونکي په لټه کې دي. له پیښې وروسته په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړل شوی دی. او ټاکل شوی چې 40 کلنه سنا ماری نن د فنلند د وزیر اعظم په توګه څوګند پورته کړي. هغه به د نړۍ تر ټولو ځوان وزیر اعظم وي. نوموړی له دې وړاندې د هغه هیواد د ترانسپورټ وزیر او په سیاست کې پوره تجربه لري. د فرانس پریس اجانس تر مخه مارین د انټی راین ځای نیسي. د خبرونو پای یو سم سره ځای د کرنسی او بیو د هوا حال وای.
نن د نهه پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.45 روپیه شل پیسې غسل کیږي او په 1.45 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 50 پیسې او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.95 روپیه 50 پیسې او په 1.01 روپیه 10 پیسې. د متحده عربی امارات درهم په 1.02 روپیه 80 پیسې او په 2.02 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.02 روپیه 80 پیسې او په 1.02 روپیه 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 238 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع پورز په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې د ماسپخین وروسته د نری باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات شل، بنو کې 10 او شل، ژوب کې 14 او 15 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرنسو بایمو د سراج جهیل نورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. دي د قومي وطن ګوند لخوا ټول ګوندي غونډه وشوه. په دې غونډه کې څه خبرې وشوې؟
څه اچول دي، کم څه اوباسل دي، په هغه طریقه باندې بل جوړ کې چاو مته پکې پورا حق او رائټ ملو شي او سټیټم پکې خپل ذمہواري پورا کړی شي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سینیټرانو د سفران د قائمه کمیټې نه ولې واک اوټ کړی؟
چکلا مرجر کې دوه نظام سره ډېرې غټې غټې وادي شي چې یو سل او شل اربع روپۍ به تاسو سالانه ملاويږي.
او په خیبر پښتونخوا کې د مقامي حکومتونو انتخابات ولې نه کیږي؟
آئینی طور باندې د پکار دا چې دا 28 دسمبر راکی داکشه ویلی چکلا هغه قانون سازی نه کړی نو مونږ خدا اوس نشو دا کولای.
د خبرونه پرسته نیمه کې د مشال ریوی مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند په بلنه یو ګڼګوندي غونډه وشوه چې پکې په قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو په حواله قانون د بحث مهمه موضوع وه. په دې غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې په دغه قانون د اسمبلۍ کې بحث وشي. تفصیل خالد خان راکوي.
دا کامی وطن پارٹی په بلنه دغه ټول ګوندیز غونډه کې صوبایي او مرکزی حکومت نه غوښتنه شوه قبایلي ضلعو کې د معدنیاتو په حواله د صوبایي سملې نه په توندی کې منظور شوي قانون باندې د نظر ثانی وشي. دا کامی وطن پارٹی صوبایي چیئرمین سکندر حیات شیرپو په مشرۍ کې دغه ټول ګوندیز غونډه کې پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل پارٹی، مزدور کسان پارٹی او پختونخوا اولسی تحریک نه علاوه دا قبایلی ضلعو نه پخوانی او موجوده د کامی او صوبایي اسمبلی غړو هم ګډون کړی و. دا خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی پخوانی غړی الحاج شاجی ګل افریدی وویل باید چې صوبایي اسمبلی کې دا قبایلی ضلعو په حواله د دغه ضلعو منتخب نمائندو سره پوره پوره مشاورت وشي.
دغه بل کې پکار دا چې کم د علاقې اغزای مالکان دي، کم لیز هولډرز دي، او کم دی حکومت اداری دی، او کم سیاسی پارٹی دی، په اتفاق باندې سه اچول دی، کم سه اوباسل دی، پاغه طریقہ باندې بل جوړ کې چاو مت پکې پورا حق او رائٹ ملو شي او سٹیټم پکې خپل ذمہواری پورا کړی شي.
دا شان خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی مشر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وویل چې د دوی ګوند د قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو په حواله د قانون سخت مخالفت کړی دی او غواړي چې دا قانون دی یو ځل بیا د اسمبلی په فلور د باس او ترامیم د
منگ دا منڈلز حوالے سے دا حکومت ہر قانون منو، منگ دا فارس حوالے سے حکومت قانون منو، منگا یو خبرو سر نہ منو یا زنگلاتو حوالے سرا، دا منڈلز حوالے سرا، لوکل کم اونرشپ دے دا عوام دے او دا دخل خپل منس کی تقسیم شوی دے، الٹر ڈیمارکیشن شوی دے، ہر قبیلے دے ہر خاندان خپل ایسا معلومہ دا دے وجہ نہ منگا ما بدا خبر کو چی دا قانون سازی کی چی دا بنیادی کم دا کم غلطی شوی دا دا دے کم اس کم واپس
دا شمالی وزیرستان ناز صوبائی اسمبلی غری میر کلام وزیر اوائل چی صوبائی او مرکزی حکومت دا قبایلی ضلعو د پرمختګ او ځایي خلکو ته آئینی او قانونی حقوق ورکولو باندې زیات پاملرنه نه ورکوي، خو دا دوی قدرتی وسایلو باندې اختیار په حواله ډیر پتوندې سره د صوبایي اسمبلی نه قانون منظور کړو.
ټولو خلکو ته معلومه شوه چې نه نفسي ورکوي، نه هلته ترقیاتي کارونه کوي، نه هلته په ځمکه باندې یو هم داسې شی شروع شوی دی چې هغه د قبایلي ولس دپاره وي. که ته پولیس وګوره، هغه صدار یې صرف پولیس نام ورک، نه هغه ته ګاډیان ورکړي دي، نه هغه ته ټریننګ شته، نه هغه ته سکول شته.
بلخوا د خیبر پختونخوا د معدنیاتو وزیر ډاکټر امجد ویلی دی چې دوی د صوبایي اسمبلی نه د معدنیاتو په حق لا قانون پتوندې کې نه دی منظور کړی او په دې کې ځایي خلکو او مشرانو سره مشورې کړې دي چې د معدنیاتو لیز به صرف د ځایي خلکو په نوم کیږي او په دا کې به د ځمکې مالکانو ته پوره پوره برخه ملاوي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
د قبایلی ضلعو ځینې سینیټرانو د سفران لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډې څخه واک اوټ پکولو سره ویلي دي. پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو په وخت حکومت ورسره وعدې کړې وي، خو لا تر اوسه یې نه دي پوره کړي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکوي.
پروندګل په مازیګر د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمین سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. چترې حکومتي اتحادي سینیټرانو هدایت الله او حاجی مومن خان افریدی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام فی ګوند سینیټر مولانا عطا الرحمن هم واک اوټ وکړو. مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر هدایت الله وویل حکومت ورسره وعده کړی و چې قبایلی ضلعو لپاره به هر کال یو سل شل ارب روپۍ بیلوي او مختص کړی شوی رقم به د یادو ضلعو په ترقۍ خرچ کوي. خو د حکومت یو نیم کال پوره کېدو کې دی تر اوسه یې داسې کومه پروژه شروع نه کړه چې د سیمې د اولس په ژوند کې څه بهتري راولي.
چې کله مرجر کېدو نو زموږ سره ډېرې غټې غټې وعدې شوې چې یو سل او شل ارب روپۍ به تاسو سالانه ملاوېږي، 3% انرژي ده. موږ به تېر شوي یو نیم کال کې هیڅ مونه نه ده. دې کال کې چې کوم موږ ته فنډ ملاو شوی دی لکه کال نیم تېر شو، نو اوسه پورې په هغه باندې ټینډر یې نه دی شوی. سایټ لوکیشن مجلسټې شوی نه دی چې کوم ځای کې به دا کېږي. بل زموږ سکولونو کې ټیچران نشته دی، زموږ سکولونه اور ورډ دی پک سو شپېته سکولونه دا چې دي چې هغه جوړ شوی دي او په هغه کې تر اوسه پورې ټیچران الوکیټ نه کړی دی. موږ خو چې سبې څه وایي مرچ شو نو زمونږ به دا ټول ایشوز ختم شي. نو موږ خو چې کوم زوړ حالت وو موږ خو دا هغه نه مشاهده کړو.
د سینټ د سفران قائمه کمیټې مشر سینټر تاج محمد افریدی د هدایت الله سره اتفاق په کولو سره مشال ریډیو ته وویل که حکومت همداسې د خپل وعدو نه په شا کېدو نو احتجاج حق ورته حاصل دی.
په یو کار
حال خو مونږ ولیدو چې څه وعدې شوې وې، که په فن لحاظ باندې وې، که په ډیولپمنټ لحاظ باندې وې. ته دا سوچ وکړه په 2 مارچ 2017 کې کیبینټ فیصله کړې ده چې د پاټا بچو لپاره به مونږ ډبل سیټونه کوو په میډیکل کې، په انجینئرنګ کونسل کې او په نورو انډسټریانو کې. تر اوسه پورې هغه امپلیمنټیشن نه شوی. مونږ به د دېنه بعد احتجاج په شکل کې، ورک آؤټ په شکل کې به مونږ د ګورنمنټ ټولو خبرو ته متوجه کوو.
خود حکمران ګوند پارلماني استاد اقبال افریدی بیا وایي حکومت په قبایلي ضلعو کې یو شمیر لوی او وړې پروژې شروع کړې دي او اپوزیشن د سیاست کولو لپاره دا قسمه بیانونه ورکوي.
دا اپوزیشن خو کار دی چې په حکومت باندې تور ولګي او حکومت له مسلې جوړ کړي. دا څه نه ده چې حکومت کارونه نه کړي. میډیکل کالجونه په کورم او په باجوړ کې اعلان شوي دي او په هغه باندې کار هم شروع دی. په روډونو باندې کار شروع دی. سی ڈبلیو ته هیڅ فرق کې 380 کیلومتر روډ یې هغه ته پرو کړو. واغې دې فنډ هم جاری کړو. بیا ته وو سکیمونه او سره سره تعلیمي ادارو کې دوم شپ دا منظوري د صوبایي حکومت لوی کارنامه ده. کوم 152 ارب روپے د مرکز نه په بجټ کې زم ازلاته اعلان شوی دي. په گزشته 70 سال کې دومره رقم چرته قبایلي علاقو له نه دی ملو شوی.
د یادونه ده چې د 13 میاشتې په 9 نیټه په پېښور پریس کلب کې د قبایلي ضلعو د مشرانو، سیاستوالانو، خبریالانو او مدني فعالانو جرګه شوې وه چې په کې د ګډونوالو وینا وه قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای کول ښه ګام و، خو د انضمام په ایجنډا د موجوده حکومت لخوا د سم عمل نه کولو په وجه د قبایلي ضلعو خلک اندېښمن دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. په خیبر قبایلی ضلع کې د باړه کې د کمبر قومي کونسل په نامه یوه قومي جرګه جوړه شوې چې باغې کې د پارلیمان پخوانی غړي، سیاسي او سماجي تنظیمونو مشران هم شامل شوي دي. دوی وایي باړه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډېره متاثره شوې او باید د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. تفصیل فرحات شینواری وړاندې کوي.
د خیبر په باړه کې د کمبر قومي کونسل په نوم یو جرګه جوړه شوه چې په دې کې د پارلیمان پخوانی غړي، سیاسي او سماجي تنظیمونو مشران شامل دي. د دغې قومي جرګې یو مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي حمیدالله جان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دغه جرګه د خیبر ضلع د متاثره شوو خلکو د بیا بحالۍ لپاره جوړه کړې.
خپل ضلع لرو شو کسو دلته غټه پسماندګي دو سکولونه موږ جوړ دي، استوزونی نشته، اسپاتولونه جوړ دي، ډاکټرانی نشته، سره کې موته دي ټوله د بوړې بازار د ډېرې مودې نه یو سوچ دی حکومتونو د غې د ابوده هغه په خپل زوی باندې ملتا میونسپل کمیټې جوړې نه شوې. د موږ سکولونه وبنیو دي کم چې د تبوت سره په 1 کیلومتر کې دي، اوس په ریپ تمبوانو کې مو شومون نوستي تعلیمونه کوي. دا بنیو دي مسالې وې کول یو نیم دوا کوله د حکومت د پوره انتظار مو کړی شو چیره کې دای شي د زم کې دو سره د دولک فوک شي د غلا د مدنیاتو مسالې به وخت ورو وخلي خلک به بار کړل. د دغه د پوره قوم دا سوچ او فکر وکړو چې یو قومي کونسل وی چې د هرې طبقه ول خلک په هغه کې حصہ دار وي.
په خیبر کې وی نه دولتي ادارې مشر فاروق پردی وای په باړه کې تر لسو کالو پورې ډېرې سخت جګړې تیر شوي او د خلکو پکې هر څه ویجاړ شوي او اوس په کار ته د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي.
جنگ نه بعد کم حالات روغلی دی، کم کورونه ویرون شوی دی، کم کوروبار خراب شوی دی، هغه پوره داسې ترتیب نشته. خپل مو یقین دغه دی، بلکې مون مې دغه دی چې په حکومت باندې ته پرشر ونه چوي، ته چغه ونه وهي، ته په ترجیحاتو کې نه روسي. چې کومه پرې ته په ترجیحاتو کې نه ورغلی، په نورو ځینو کې به حکومت لاګیا وي، پیسې به ملګي او چې کوم د ډیولپمنټل کورونه دی هغه به کوي.
په دې قومي جرګه کې شریکو ځنې نورو کسانو هم خپل خیالات صدا څرګند کړل.
اجي سید الله دلته شکم نه نری نظام شکم
خیبر پختونخوا صوبائی حکومت وای چې قبایلی ضلعو لپاره سالانه 100 ارب روپے منظوري ورکړل شوې ده او د دغه پروژې لاندې به هلته پرمختیایي کارونه ترسره سره کیږي او په دې کې د باړې د بیا بحاله پلان هم شامل دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا.
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤن لوڈ کا.
دا خوری اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
تو مشال ریڈیو تا وگی بنو کی تیر روز نا معلومه حمله کون کو د صحت محکمه خزینه غړي هغه محل وجلې چې لا ډیوټای پسې رکشه کې کور ته روانه و. په ډزو کې د رکشې ډرایور هم وجل شوی. پولیس وايي مقدمه درج شوی او تفتیش روان دی. عمر وزیر به تفصیل لري.
د پولیسو په وینا 13 ورځ بنو تانا باسیا خیل په حدودو کې نامعلومه موټر سایکل سپارو د صحت محکمه شزینه غړي سره د رکشې ډرایور وجلې. پولیسو او ځایي خلکو په وینا صحت محکمه شزینه غړي تاج بیبي چې باکا خیل کډوالو کیمپ کې ډیوټي تر سره کوله ل ډیوټۍ پس پر رکشا کې کور ته روانه وه. چې تانا باسیا خیل نظام بازار کې نامعلومه موټر سایکل سپارو په ډزې وکړې او د صحت محکمه شزینه دغه غړي او رکشې ډرایور دواړه ووژل. د دوی په وینا حمله کوونکي د پیښې ځای نه په تیښته کې بریالي شوي. پولیس وای د پیښې اف آی آر یا مقدمه درج شوی او تفتیش روان دی. وژل شوی صحت محکمه شزینه غړي د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد مهمونو کې برخه اخیسته. د پولیو پروګرام چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل دوی هم د پیښې په اړه خپل معلومات راغونډوي چې معلومه کړي چې دغه د صحت محکمې کارکوونکي د وژنې تر شا څه علت دی. د پولیو پروګرام د شمیرې تر مخه روان 2019 کال کې ټول پاکستان کې یو نوی د پولیو یا ګوزن ناروغي کیسونه شوي چې زیاتره خیبر پښتونخوا کې دي او خیبر پښتونخوا کې هم زیاتره کیسونه په بنو ډویژن کې شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان تجارو ویل دي چې دوی قانوني تجارت کوي خو د بده مرغه له کسټم له لوري د دوی د کار بار په لاره کې خنډونه چول کیږي کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ د تجارت اتحادیې له لوري د دوشنبه په ماپښین د کوټ د کسټم د ودانۍ مخ ته یو احتجاجي مظاهره وشوه. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې تجارو د صنایعو خاوندانو تر څنګ مزدورانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د دې تجارو په وینا چې دوی د ایران او تفتان د لارې سکریپ یا ناکاره اوسپنه و کوټ ته راوړي خو د بده مرغه د کسټم چارواکو پر دوی باندې د تیرو درو میاشتو راهیسې بندیزونه لګولي دي چې له امله یې په سلګونو مزدوران د بېروزګاري او مالي مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ د تجارو او صنایعو یو مشر داد محمد و مشاری لري ته وویل
په دې باندې ډېر افسوس دی. موږ ډېر غریب خلک در په دره دي. یو کاروبار نشته. دا خلک به څه کوي یار؟ انډستریان نشته. بیا چې انډستریان رالی ډېر ولاړ سو دغه حساب یې وکړه. خپل بل مالی جوړه کړې ده. دا نه ده معلومه چې دا به کوم وخت وي. اوس موږ دا احتجاج کړی دی. دا احتجاج تر دې بعد نن دا وکړه سبب پرېس کله بل ځو بیا اسمبلی ته ځو او درجه سیدورم سخت کو ولز مرد ژوند مسله ده.
پر دې مهال زیاتره تجارت هم ول چې دوی ناکاره وسپنه د منځنۍ شایي او د سخه د ایران د لارې و پاکستان ته راوړي، او د تیرو درو میاشت راهیسې د بندیزو له امله د کویټ په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د اوسپنې د ویلولو ډیری کارخانې دردلې دي، چې له امله د دوی کاروبار ته هم لوی زیان اوښتی دی.
حمیدالله دی او زما تعلق د کویټا انډسٹریز اسوسیشن سره دی. مشکل دا دی سره چې زموږ دلی کم از کم اته ملان دي سره په کویټا انډسٹریل اسٹیٹ سره، په کم کې بهر مل کې کم سے کم چې دی 350 to 400 مزدور کار کوي سره. لیکن مشکل دا دی سره زموږ ګرد رام میٹریل خام مال چې موږ راوړو دی سنٹرل ایشیا سره وای ایران تپتان بارڈر باندې سره، لیکن دغه درې میاشتې کې سره چې دا تپتان بارڈر بند شوی دی سره.
په دې ترڅ کې چې کله په کویټه کې د کسٹم د چارواکو سره تماس ونیوي، نو د کسٹم د ادارې ویان اتا محمد راته وویل چې د کسٹم کلکټر په ګډون نور مشران دا وخت په کوټه کې نسته، او چې کله هغه راسي نو د تجارو او صنایعو د شپږ کسیزې کمیټې سره به ویني، او دغه ستونزه به په یوه اونۍ کې د خبرو د لارې هوار کړي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د مقامي حکومتونو مدد روان کال د اگست په میاشت کې پوره شوې ده. نوې ټاکنې د دسمبر په 28 کول دي، خو تر دا مهال صوبایي حکومت د دې ټاکنو د نیټې اعلان نه دی کړی. د دې تر شا څه وجوهات دي؟ تفصیل دی وړې د مینه پس. په خیبر پختونخوا کې د مقامي حکومتونو موده د روان کال د اگست په 28 ختمه شوه، او په آئینی توګه په درو میاشتو کې نوې ټاکنې ضروري وي. دغه موده د روان میاشتې په 28 پوره کیږي، خو تر دا مهال صوبایي حکومت د مقامي حکومتونو د نوو ټاکنو اعلان نه دی کړی. دا چې صوبایي حکومت دا ټاکنې ولې نه کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د بلدیاتو د وزارت د حلقه بندیانو سیکرټري ساجد ګل وایي
د پروفیشنل گورنمنٹ اپروول دی هغه پکار دی، او هغه ان شاء الله وشي. نو بیا الیکشن کمیشن تک لکه اپروچ کی الیکشن نمخ کی بیا هم پدې کې ډیلیمیټیشن کیږي، حلقہ بندیان یې ونیوي کیږي. دغه ډیلیمیټیشن رول شې دی هغه پرو کیږي. پدې کې چې کوم سټی لوکل گورنمنٹس دی په وو ډیسټریکټ اوکي هغه پرو کیږي. پدې کې الیکشن رول شې دی هغه پرو کیږي. نو دا درې چې دی ډېر غټ لیجسلیټیو دغه ریکوایرمنٹس دی، نو چې دې اپروول گورنمنٹ نه ملو
بلخوا د صوبایي الیکشن کمیشن یو چارواکی مشال لیډیو ته وویل چې صوبایي حکومت کله هم قانوني او آئینی نیمګړتیاوې ختمې کړي، نو الیکشن کمیشن هر وخت د ټاکنو لپاره تیار دی. د یاد کمیشن ویان سویل احمد په دې اړه مشال لیډیو ته وویل،
آئینی تور باندې د پکار دا و چې دا 28 دسمبر راکېدا شوې دی. صوبایي حکومت په پارت باندې چې کوم کارونه کول دي یا هغه کول غواړي، نو دا خو چونکې د هغه هم یو اختیار دی چې موږ دا اپډیټ کوو یا دې کې موږ دا چینج راولو. چې کله هغه قانون سازی نه کړي، نو موږ خدا اوس نشو دا کولای. او الیکشن کمیشن خپل آئینی ذمہ‌داری پوره کوي، بار بار دوی ته په دې باندې یو قسم ریمایندر ورکوي، ډایرکشن ورکوي، هدایات ورکوي چې تاسو دا هغه کمپلیټ کړئ. باقی دا آخري میټینګ کوم شوی دی چې تاسو د خپل قانون سازی برابر کړئ چې موږ په خپل ډیو ټایم کې یا لکه راتلونکي زر موږ د انتخاباتو انعقاد یقیني جوړ.
په صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د پیښور پخوانی ضلع ناظم ارباب عاصم وای چې دردا مهال په دې اړه مطلوبه قوانین منظور شوی نه دي، نو ځکه صوبایي حکومت د ټاکنو د نیټې اعلان نه کوي.
28 اګست زموږ د ټینور راخنه ورځ وه، چې کوم تیر لوکل ګورنمنٹ ایکټ د مطابق په درې میاشتو کې د الیکشن پکارو. خو چونکې د حکومت دغه بدلولو د لوکل ګورنمنٹ ایکټ چینج کولو الیکشن سیستم کې ته بدل شوی دی. میئر غنښلی نه سي او ډیسټریکټ ګورنمنٹ شپې نه خبره شو چې تحصیل لوکل ګورنمنٹ جوړي، نو په هغه لږ لیجیسلیشن باندې ټایم لګی لګی دی د ګورنمنت طرف نه چې ډیډ اناونس شوی نه چې موږ دا تاریخ باندې الیکشن کو
په انتخاباتي قانون کې د نوو ترمیمونو لمخه د مقامي حکومتونو په نظام کې د ضلع حکومت څنګه ختمه شوې ده اوس به تحصیل حکومتونه د کلیوالو کونسلونو او وارډونو ذمہوار وي د خاروال یا میئر ټاکنې به نیخ په نیغه کیږي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تقوی کی اوس دا درینی موجود خبرون لینڈیز دا زفر خان
د پاکستان غنو سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو مدنياتو په نوي قانون اندېښنه ښودلي د ګوندونو مشرانو پرون په پېښور کې د قومي وطن ګوند لخوا په جوړ شوي ګوندي غونډه کې ګډون وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په قبایلي ضلعو کې د مدنياتو د ملکیت په اړه له اسمبلۍ منظور کړي قانون ته بیا کتنه وکړي سنه سنټرانو په قبایلو کې د اصلاحاتو نه عمل کېدو ضد د سفران قائمه کمیټه له غونډې بایکاټ وکړ د سنټرانو وینا وه چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پوره کوي غونډه پرون د سفران لخوا د سنټ قائمه کمیټې د مشر تاج محمد افریدي په مشرۍ کې تر پیل کېدو وروسته سنټران له غونډې ووتل په بنو کې د روغتیا محکمې خزینه غړي ووجل شوه پولیس وایي پیښه پرون ماښام په نظیم بازار کې هغه وخت وشوه چې وسلوالو په یوه رکشا ډزې وکړې په پیښه کې د رکشا ډرایور هم وژل شوی دی په کوټه کې د اوسپنې کاروباریانو او مزدورانو په کاروبار د بندش پر ضد احتجاج وکړ مظاهره پرون ماسپخین د کوټې ګمرک یا سیستم دفتر مخې ته د سوداګرو اتحادیې لخوا جوړه شوې وه د کوټې د سوداګرو اتحادیې مشر داد محمد مشال رډیو ته وویل د ګمرک چارواکو له تیرو دریو مشتره هڅې له ایرانه د زړې اوسپنې په کاروبار بندیز لګولی چې له وجې ګڼ مزدوران بېکاره شوي د پاکستان د احتساب قومي ادارې د پېښور چټک بس پروژې په اړه د تحقیقات ویلي د ادارې مشر جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د عدالت تر امر وروسته به دغه دوسیه څیړي د باجوړ ځینې مشران وایي د ضلع تر ټولو لوی سړک په چندر کې د مسلم لیګونو او جماعت اسلامي سیاستوالان وایي د صوبایي حکومت لخوا د پرمختیایي کارونو د نه کېدو له وجې دغې ګام اخیستو ته مجبور شول دوی دا خبرې پرون مشال ویډیو ته وکړې او د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخواګانو د نه ملاوېدو ضد احتجاج وکړ پرون د اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د مظاهرې په مهال دوی غوښتنه کوله چې د شپږو میاشتو راهیسې بندې تنخواګانې دې ورکړل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان اوریدو اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونې د مشال ریډیو مجله او درته نجیب عامر د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي دا ځل یې په پانی پت فلم او په کراچۍ کې په اردو نړیوال کانفرنس کې د پښتنو لیکوالانو د ګډون په اړه مطالب برابر کړي تر څنګ یې نور موضوعات هم اوریدلی شي نړۍ چې وورو د مشال ریډیو مجله
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلونو اوریدونکو په یو سل وختمه غنه کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب د خبرېدو لپاره درته چمتو کړی دي پانی پت فلم ننداری توڑان دے شو معلومات تر کو چھے دا فلم سنگا رہے
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر
ایک ہے جہاں پناہ احمد شاہ تالی
پا کراچی کی دا اردو نړیوال کانفرنس کے پختنو لکوالو تا ہم دا گڈون بلن ورکل شوی
دیکھیے پروفیسر عباسی یوسفزئی سے میرا مختلف پہ خورنا آگا بدل پنند پختون کلتور پہ بارہ کی خپل لیکچر ور گئی
لسن درغاڑی ماسٹر علی حیدر سرمو داغ پر ژوند او کار خبرې کړي
نو البمونم په دغه وخت کې کم اس کم کزه تعداد ته ګورم د سلور سوا سلور نیم سوا نه زیات پي چې ما د خپل عمر نه زیات کار چي دی وکړو
او تر څنګ د زما د غسان کتاب د ویبل برخې ژباړه هم اوریدل شي د خداګوا نه پس خی پانی پت لومړنی هندی فلم وی چې هندیان او افغانان دواړه ورته په یو ډول منتظر ول چې خپور شي او غوی وګوري. اوس چې دا فلم خپور شوی لومړنی راپور نه وای. دې فلم هسي چترې تمه کېدا په باکس افیس ګټه نه دا کړې.
مراتھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ, احمد شاہ ابدالی.
د دسمبر په شپږم پانی پت فلم په هند او نور نړۍ کې د سینما لارې نندارې ته وړاندې شو. فلم چې په 1918 کال کې د پانی پت په میدان د مرهټانو او د احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ د درېمې جګړې انځور وړاندې کوي متنازع ګڼل شوی او داسې اټکلونه کېدل چې ښایي د ځینو خلکو حساسیتونه به وپاروي, خو تر دې دمه داسې څه نه دي تر سترګو شوي.
शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी?
सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है. आज हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं.
په فلم کې د سنجي دت, ارجن کپور او کریتی سانن رولونه د پام وړ دي. د پانی پت د تاریخي جګړې په اړه چې د مرهټه سدا شیفراو او د پښتون احمد شاه ابدالي د پوځونو ترمنځ شوه, د افغانستان, پاکستان او هند په سکولونو او د تاریخ په کتابونو کې ډیر څه لیکل شوی. خو اوس د فلم ډایرکټر آشتوش گوارکر په لومړي ځل د تاریخ په تصویري بڼه ستاسو په وړاندې ږدي.
भूमि के वो योद्धा जिनके लिए उनका धर्म और कर्म उनकी वीरता है.
कतुन की ददे फिल्म पाड़ा बेला बेल नजर न लरी. مورنا لیسنگ په نوم یو هندی تند فلم لکتو روستا پر ټولنیزو رسنیو لیکل. کله چې د فلم ټریلر لیدل نو فکر کاوه چې خی دا به د وخت ضایع کول وي, خو اوس چې فلم لیدل نو ویلې شي چې هغه په غلطه و. دغه په وینا دا یو ښکلی فامیلی فلم دی.
हम वो सिपाही जो है सदा ही रूप शिवा का धारे जय हो. हे आज अंधेरे छटे हैं, कम हुए हैं घटे हैं, कल जो दुश्मन यहाँ थे आज पीछे हटे हैं. गाती ये धरती है, गाता ये अंबर है, गाती है सारी हवा. तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गुंजा हुआ है जय जय शिवा.
د ارونش رنجن په نوم یو بل هندي ځوان لیکلی یو واری بیا د فلم ډایرکټر آشتوش ځان د خود ساخته تاریخ ویونکي په توګه وړاندې کړي او یو واری بیا پر یو متنازع موضوع غلط تاریخ خلکو ته وړاندې کړي دي. نوموړي لیکلی یوازې د دې خبرې په لیکلو سره د فلم جوړونکي د پیسو د ګټلو هڅه کړي چې ګینه دا فلم پر حقيقي موضوع راسرخي. نوموړي پر دې هم اعتراض کوي چې سنجي دت د زیات عمر دي او احمد شاه ابدالي چې پانی پت تلو نو ځوانو.
चरण छुए और पर्वत शीश नवाए, रास्ते से हट जाए नदियां होके हवाए.
हम है जिया ले जीतने तो हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमें रातों का करते हैं.
जो रक्त है तन में बहता
वो हमसे है ये कहता,
सम्मान के बदले जान तो नहीं है जाता रे.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې آشتوش گوارکر د تاریخي فلمونو د جوړولو تجربه لري او تر دې وړاندې هم د موهنجو دړو فلم جوړ کړو, خو هغه فلم پر باکس افیس بې ساري ګټه نه وکړي.
تو چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی جان دینے جا رہا ہے. میں اس دھرتی کی مٹی کے ایک کڑ کے لیے بھی مرنے کو تیار ہوں.
Thank you. ورسپانه لیکي په یوشتمه پیړۍ کې د اتلسمه پیړۍ انزورول آسان کار نه دی او د فلم ډایرکټر یې په اړه ډېرې پلټنې او هڅې کړې دي. د فلم یو افغان اکټر ببرک اکبري هم په دې نظر دی چې پانی پت یو داسې فلم دی چې په کتو ارزي.
نو دا فلم ډېر لوی فلم دی. دا د بالی ووډ د غټو فلمو لوی فلمونه یو فلم دی چې پانی پت دی. دغه ډایرکټر چې دی آشوتوش گوارکر دغه دامشا تاریخی فلمونه جوړوي. تاریخی فلمونه لکه مختن جوړ کړی دی جدا اکبر لگن سردیس په دغه باندې دی اوډونه وړي دي. نو په دې فلم کې چې کله ماته والے راکو چې تبا مشتره وي ځکه چې یو افغانم یو د مین د سنجیدہ تماچ عبدالی بابا رول چې کوي نو تبا د مشتره په دې کې به وي. او د چې ورغلم ټول کسی مسیا خبرې مو چې وکړلې نو بیا د مچ ور وي تر ومه کتو دا ډېر ښه فلم دی. ډېر ډېر په لوړه سویه جوړ شوی دی. ډېر په تکلیف او په زحمتو جوړ شو. په دې باندې تقریبا دا فلم چې ونیو یو یو کال دوه میاشتې ټول شوټینګ شان وشول. او دا فلم موږ په راجستان جیپور کې ډېر زیات شوټ هلته وکړو ځکه چې دا فلم کې خو چې څومره مراټه خلک کار کړی دومره افغانان دومره د افغانانو کار هم په فلم دی. زه غواړم چې ټول افغانستان یې وګوري چې چا سره دا سوال وي چا سره دا تشویش وي هغه په پرده باندې وګوري هغه خپل سترګې به خپله خلاصې شي.
دا پانی پت فلم پاړه مو تفصیلی معلومات پر راپور کې واوریدل. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته د دسمبر په شپږمه د اردو نړیوال کانفرنس پیل شو. په یاد کانفرنس کې پښتنو لیکوالو ته هم د ګډون کولو موقع ورکړل شوې ده. په دې اړه مې د کانفرنس د منتظمینو له ډلې څخه لیوتن قادر خان ایډوکیټ سره خبرې کړې.
د حکومت پاکستان یو اداره ده چې هغه د کلتور او د آرټس او د دې متعلق پروګرامونه کوي. پاغه او تقریبا په هر صبح کې لاغو خپل د غي ځای نه دي. نو دلته کې په کراچۍ کې چې کوم پاکستان آرټس کونسل نو دیو دا دولسم ځل دی چې دا د نړیوال اردو کانفرنس کوي. په دې کې د دنیا د مختلفو هیوادونو نه خلک راځي. د اردو ژبې شاعران او لیکوال هغه راځي او په مختلف موضوعاتو باندې د اردو ژبې متعلق خبرې کوي. نو دا د هغې لړۍ کې دا دولسم کانفرنس دی کراچۍ کې.
او دا به څو ورځې دوام کوي او څومره لیکوال به پکې برخه اخلي؟
دا دوی څلور ورځې به وي. او په دې کې لیکوال زما خیال دی چې تقریبا سلو خواو شا خلک مختلف هیوادونو
ته راغلي. صحیح. په دې کانفرنس کې د پښتنو لیکوالو فرهنګي شخصیتونو یا شاعرانو برخه څومره ده؟
اصل کې دا خو چونکی سم چې د دې د موضوع نه د قدر دا د اردو ژبې د پاره نو چونکی مونږ دلته کې سمرګري یو دلته کې چې مونږ آرټس کونسل ممبران یو او بیا د آرټس کونسل صدر هم زمونږ مرګره دی. هم سره ډېر وخت نه په دې کراچۍ کې میشته دی او یو ځای مونږ سبق ویلې دی او د هغه تعلق هم د مانسیرې نه دی. هو د کراچۍ کې میشته دی او خانسیل دی په ذات. نو هغه ته مونږ وویل چې بھائی تاسو هر کال د اردو کانفرنس کوئ نو څه کال په دې اردو کانفرنس کې مونږ هم صبر خرا کې د پښتو په کوم یو سیشن کې دی. نو بیا هغه وویل چې دا خو ډېر ښه تجویز دی. نو بیا به زه په دې کې سرایکي پنجابي سندي او بلوچ دا خلک به مونږ راوغواړم. نو مونږ چې بالکل غوره خبره ده چې دا ټول راشي نو نور به دا په دا لومبی ځل دی په دې دولسم کانفرنس کې چې په دې کې د اردو نه علاوه د نورو ژبو خلک هم راغوښتي دي. د سرایکي ادب هم راغوښتي دي د بلوچي د پنجابي که نه.
صحیح.
دا لومبی ځل وشو داسې.
صحیح. نو د پښتنو یو نشست پکې دی په هغې کې به لکه څه وي لکه پښتانه کوم لیکوال راغوښتل شوي او هغوی بلته څه کوي لکه
دې کې پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب یې راغوښتلی دی د پېښور نه. هغه به دلته نن د پښتون کلتور په باره کې خپل لیکچر ورکوي.
صحیح.
چې پښتون کلتور څه شی دی.
صحیح. او قادر خان صاحب په پاکستان کې په پېښور کې همدارنګه په کراچۍ کې ډېر زیات پښتانه اوسېږي او هغو کې ځینې لیکوالان داسې هم دي چې په اردو ژبه دوی لیکل کوي. نو داسې عالمي کانفرنس چې کېږي د اردو ادب په حوالې سره هغه لیکوال په کې وي که نه وي د هغوی نمایندګي کېږي؟
نن دې راغلی پکې زه دلته یو ډېر افسوس سره یو خبره وکړم چې دلته کې زمونږ چې کوم لیکوال دي زما خیال دی چې یو یا دوه کسه دلته کې حالانکه ډېر شعر دي په سوونه شاعران دي نور لیکوال دي او د افسوس خبره دا ده چې هغه دلته میدان ممبر جوړ کړی او څه دلچسپي پکې هم نه لري.
صحیح. او تاسو صحیح قادر خان ایڈوکیټ صاحب تاسو څه غنئ چې تاسو مخ کې یادونه وکړه چې د پښتو ترڅنګ سرایکی او نورې ژبې چې دي داغه وینکو لیکوالم راغختل شوی او ځینې لوی ژبې هم دي نو دا ډول کانفرنسونه په پاکستان کې د بیلا بیلو ژبو د لیکوالو ترمنځ څومره یو نږدېوالی رامنځته کوي شي
ګوره د دې خبرې خو نن په پاکستان کې ډیر زیات ضرورت دی چې دا په هر صوبې په غټ خارونو کې داسې کانفرنسونه کیږي او چې د دې ټولو ژبو خلک راځي نو د دې سره به د دوی په خپلو کې هغه د یو بل سره پیژندلو خو هم ډیریږي مینه به هم ډیریږي خو افسوس خبره ده چې داسې دغه کیږي نه.
صحیح. قادر خان ایڈوکیټ صاحب تاسې یادونه وکړه چې دا دولسم وار دی چې د کراچۍ آرټ کونسل داسې لوی کانفرنس جوړوي ستاسو په خیال د پښتنو لیکوالو ترمنځ هم داسې څه پکار دی یو عالمی کانفرنس دی په کراچۍ کې یا کوټه کې یا پېښور کې وشي ځکه ډېر وخت شو داسې څه نه دي لیدل شوي چې دا پښتانه لیکوال سره راټول کړي هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې دي او پښتو ادب ته په ورپېښو کشالو باندې خبرې اترې وکړي بحثونه وکړي
ډېر زیات ضرورت پکار دی ډېر زیات خو خبره دلته کې دا ده چې د دې یو غټ شی چې کمی د فاینانس راځي مالی دا خو په حکومتي سطح شي نو هغه کولای شي او داسې یو تنظیم په توګه باندې د دې کېدل ډېره ګرانی ولې چې اخراجات یې ډېر زیات او یا وسه پورې زموږ پښتونخوا حکومت هم کله داسې کار نه دی کړی هغه له پکار ده چې داسې یو کانفرنس وکړي کم از کم په پېښور کې وشي په کوټه کې وشي او دا د دې وخت نن ضرورت دی.
او قادر خان ایڈوکیټ شي په کراچۍ کې د اردو د نړیوال کانفرنس په اړه معلومات ترکول. اوس تاسو پام د پیژندل شوی سندرغاړي ماستر علي حیدر سره شوی مرکه تاړو. زموږ همکار اساق خان لاغه سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې تر اوسه څومره د سندرو البومونه خپره کړي دي.
نو البومونه په دغه وخت کې کم از کم کزه تعداد ته ګورم د سلور نیم سو نه زیات پي. په کار خدا دا چې د انسان د جون هر څه غته یاد وی خو زموږ په بدقسمتی به ورته وایم چې دا ریکارډ موږ سره په ریکارډ موجود نه دی خو زما په فکر باندې چې ما د خپل عمر نه زیات کار چي دی وکړو
تر اوسه به مو څومره شاګردان روزلی وي.
نو د شاګردانو خبره کوم ګران کار دی خو شاګردان ماشاءالله زما چې دی چې هغه راغلی دی مخې ته راغلی دی ډېر خلک یې پیژنې لکه جاوید امیر خیل دی لطیف ننګرهاری دی اور سره چې دی بارام جان دی دا بری پښتونخوا درته یادومه دلته په کوزه پښتونخوا کې ماشاءالله خالد ملک دی دا چې هغه خنومونه لري داسې ماستر شاجان دی اور سره اوس که یادومه نو بیا زره نور خفکیږي خو بهرحال په موزیک کې مشته دی.
ماستر صاحب تاسو خود خپل شاګردانو خبره وکړه خو دا راته وایي چې تاسو په خپل چا سره شاګردی کړی
ما ځکه مخکې لاندم چې مال تاسو بدا پښتنه کوي زما استاد محترم چې دی خدای دې جنتونه ورکی سره د ټولو مشرانو زما استاد چې دی هغه کوم چې بنیادی استاد دی چې څه کار خودل وای هغه دی بختیار استاد.
ماستر صاحب نن سبا له هر هنرمند نه چې پښتنه کوي نو له اقتصادي پلوه به ډېرې ستونزې لري چې دا ولې ځکه دوی خو ډېر کار کړی وي ډېر نوم لري شهرت لري ډېره پیسې هم ګټلې وي نو بیا دوی ولې له ستونزو سره مخ کیږي د دې وجه څه ده؟
دا څه ده ګرانه زه به په دې خبره باندې مانه څوک خفه نه شي څه خبره وکړم خو زه دا وایم که تا ته خدای یو وخت درکو په لاس باندې صحیح شوه نو ته ځانو پېژنه کنه نو بیا زموږ هنرمندانو محترمو ته پکار ده چې اول خو وګوري خپل حالات ته وګوري چې ځان په خپل وخت باندې وپېژني ځان دومره کې چې د خپلو بچو لپاره د خپل فامیل لپاره د خپل را روان ژوند لپاره څه دومره وکړي چې هغه ته مسله نه وي.
ما ماستر صاحب اوس په یو څو شخصي سوالونه در څخه وکم.
صحیح
ماستر صاحب، تاسو څو ودونه کړي مال د خدای؟
دا راته وایي چې دا د هر هنرمند نه څوک پوښتنه کوي دا ولې ورته وایي چې څو ودونه هم کړي دي.
دا ځکه چې زه خپله هم یو ورکوټی هنرمند یم او د هنرمندانو په مزاج پوهېږم.
خدای دې خبره یو خبره درته کوم، ته وړوکی هنرمند نه، ماشاءالله ډېر خوږ ژبې هنرمند دی. خدا بله خبره ده چې تاسو لرې هلته ماحول نشته دی، ګنې اوس ستاسو ښه مقام دی ماشاءالله. بیا راځو زما پوښتنې ته. الحمدلله زما شکر دی داسې به درته تعداد څه وښیم، خو زما ودونه شته الحمدلله، بچی مې دي. تاسو ته خو ما وایي چې سبقونه وایي خیره او تکړه دي او ټولو خلکو ته معلومه ده.
ښه نو ماستر صاحب، تاسو خو تعداد ونه ویل، خو د دې ودونو څخه څومره ماشاءالله ماشومان لرئ؟
زه الحمدلله څلور زامن لرم. دا د درې وړو کورودانو نه مې دي او پکې د خیر سره جنکۍ زیاتې دي ماشاءالله. د هغې تعداد لږ زیات پیدا دی چې دا هلکان کم پیدا کېږي، نو اکثر دا میندې چې مشرانې زنانه دا غواړي چې بیا بچی پیدا شي، نو هغې کې د جنکو تعداد ماشاءالله یو واتو ته رسېدلی دی.
د ماستر علي حیدر سره مو د اسحاق خان مرکه اورېدله. اوس په د هغوی د سندرې یو برخه په شریکه واورو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې مو درته یو وار بیا د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د وی بلې برخې ژباړه د خبرېدو لپاره چمتو کړې ده. تاسو دا واورئ چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان د نیپال د بودایی مذهب په عبادت ځایونو کې هم لما سره ملګری و. هلته دوه ویشت داسې چینی بهیږي چې اوبه یې د بیماریو پر وړاندې درمل دي، خو نیپال تر اوسه د ناتوګل شوې هیرې په شان دی. خو د داغستان هیره څو څو ځلې تراشل شوې ده، نو ځکه زه نیپال د خپل داغستان سره نشم پرتله کولی. زه چې په افریقا کې هم وم نو د داغستان خیال را سره و. ما ته افریقا د هغه خنجر په سیر ښکاره شوه چې تر اوسه یو په سلورو کې برخه یې له نیامه راوتلې ده. د داغستان تصور له کاناډا، برتانیې، هسپانیې، مصر او په جاپان کې هم له ما سره و. ما په هر ځای کې دا هڅه کړې ده چې وګورم د هغوی کوم سیزونه د داغستان د هغو په سیر دي او کوم یې نه دي. زه چې یوګوسلاویا ته لاړم نو د هغوی په یو ښایسته ښار دوبروفینک ور برابر شوم. دا ښار د ایډریاتیک بحیرې پر غاړه آباد دی. د دغه ښار د کورونو او لارو په لیدو د غرونو او کمرونو خیال د سړي ذهن ته راځي. ته به وایې چې په غرونو کې زینې کیندل شوي دي. کله کله یې د کورونو دروازې داسې بریښي چې ته به وایې د غرونو په کیندلو غارونو ته د ننوتلو لارې جوړې کړل شوي دي. خو د منځنیو پیړیو او ان له هغې نه د ډیرو پخوانیو ودانیو تر څنګ د معاصرې زمانې دنګې ودانۍ هم اوږه په اوږه ولاړې دي. هلته هم زموږ هغو په شان له خاره چاپېره دیوالونه تاو دي. زه د مخ په زوړو سرکونو او د هغو زینو پر لاره د خار دیوال ته ورسیدم چې د غرونو په شکولو جوړې کړل شوی دی. د دیوال په ټولو برخو کې په برابر فاصله باندې منارونه جوړ کړل شوی دی. په هر مینار کې دوه روشندانه جوړ دي او هغه داسې ښکاري لکه دوه خوبولې سترګې. د هغو مینارونو په لیدلو ما داسې وګڼله لکه د کوم امام مریدان چې د خپل پیر په حکم په خپل ځای په خلوص سره غلي ولاړ وي. کله چې زه د خار دیوال ته ورسېدم نو زړه مې راته وویل چې له دغو روشندانونو څخه د باندې د کتلو هڅه وکړم، خو هلته د سیلانیانو دومره بیروبار و چې ما روشندانونو ته د رسېدو لپاره ډېر انتظار وکړ. په کوم ځای کې چې زه ولاړم رانه مخکې نور خلک هم ولاړو. ما یوازې دوه شین بخونه داغونه ولیدل. دا داغونه دومره لرې وو لکه په خپله روشندانونه، کوم چې ښایي د یو ورغوي څخه به لوی نه ول. خو چې زه یو روشندان ته ورسېدم او سترګه مې ور برابره کړه او د باندې مې وکتل نو حیران پاتې شوم. د جنوري د میاشتې په ښایسته لمر کې یو ویر سمندر زما په وړاندې و. بهر پوست هم معلومېده او پکې توندي هم وه، ځکه چې آخر د جنوري میاشت خو هم وه کنه. سمندر شین نه و، بیلابیل رنګونه پکې ښکارېدل. سپې یې وار په وار د ساحل ډبرو سره لګېدې او د توپونو د غږ په شان په غړزا به واپس کېدې. د سمندر په سینه بیړۍ تلې راتلې چې هر یوه به یې زموږ د کلي همره وه. زه هغه مهال هم د سیلانیانو په قطار کې پر پنجو ولاړم او دا ننداره مې کوله. بیا چې زه روشندان ته ورسېدم او د باندې مې وکتل نو ما ته خپل داغستان را یاد شو. زما په شان هغه هم د خلکو تر شا پر پنجو ولاړو او د خلکو د اوږو له پاسه د نندارې کولو هڅه کوله، خو د ځینو بختورو پلنو وجودونو یې مخه نیولې وه. بیا د کلا له یوه روشندان نه هغه یوه نوې نړۍ ولیدله. اوس هغه په مکمله توګه د دې لوی نړۍ یوه برخه ګرځېدلې. اوس هغه خپل رسم و رواج، خپل سندرې، خپل وقار ټولې نړۍ ته په مخ کې ایښې دي. بیلابیلو شاعرانو په خپلو زمانو کې هڅه کړې ده چې له کړاوونو څخه وروسته د داغستان په اړه خپل تصور وړاندې کړي. محمود شاعر د داغستان قامونه د هغو غرایزو چینو سره تشبیه کړي چې غواړي یو ځای شي او یو سیند ترې جوړ شي، خو داسې نه کیږي او بیلې بیلې پر مخ روانې وي. په یوه بله موقع کې هغه ویلي د داغستان د قامونو په لیدو هغه ته په یو غار کې دننه ټوکېدلې ګلان وریادېږي چې غواړي یو بل ته ورسیږي خو یو بل ته غېږه نشي ورکولی. خو اوس دا خبره نشي کېدی، ځکه چې د داغستان قومونو په یو ځای د یو مست سین بړه غوره کړې ده. بیلابیل ټوکېدلې ګلونه د یوې ګلدستې په څیر یو ځای شوي دي. بتیرایی ویلی و لکه کوم غریب کس چې خپل زوړ جمپر د کور په کومه تورتمه برخه کې وغورځوي، همداسې داغستان هم د غرونو په منځ کې غورځول شوی دی. د داغستان له مطالعې کولو وروسته آبا ویلی و دا د ښکرو نه د جوړ هغه جام په شان دی چې په محفل کې لاس په لاس ګرځېږي. نو زما داغستانه، زه تا له څه سره تشبیه کړم؟ زه داسې کوم سیزونه ښکاره کړم چې ستا د تېرې زمانې او ستا د راتلونکي زمانې ترجمانی وکړی شم. کیدای شي په مخکې مزل کې زه لا نور غوره الفاظ پیدا کړم چې ستا یادونه پرې وکړی شم، خو نن زه همدومره ویلی شم چې ته هغه وړوکی روشندانې چې ترې هاخوا د لوی سمندر یوه نظاره تر سترګو کیږي. یا که دا خبره نوره هم مختصره کړم نو ویلی شم چې ته د بې پایانه سمندر خودلو والا یو روشندانې. نو واخلی زما وزیرانو، دا هم د هغه کتاب چې زما تر لاس لاندې دی دوهم نوم. زه باور لرم چې دا گاوند نور هیوادونه به هم د ځان پاړه همداسې مفکوره لري. نو ویدې کنه، هغوی هم د ځان پاړه د ویلو حق لري. زه
زخپل پاپا خولی ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دا زما داغستان دی. د دې پاپا خولی خایست یو ستوری دی، یعنی د یو بې پایانه سمندر ښکاره کوونکی روشندان. د هغه هنرمند په څیر چې د سندرو ویلو ته ځان چمتو کوي، نو ما هم د خپل موسیقي په آلې یا پندور باندې ګوتی وهل شروع کړې دي. د هغه کس په شان چې د ګنډلو تیاری نیسي، ما هم خپل استنه کیتار اچولې ده. زما وزیرانو د کتاب په نوم اتفاق کړی دی، لکه د کوم نړیوال کانفرانس ګډون کوونکي وزیران چې د غونډې په پای کې په یوه ایجنډا یو خلک کیږي. داسې هم کېدای شي چې دوه ورونه د یو بل سره له جګړې کولو پرته پر یو آس سپرلی وکړي، او دا هم کېدای شي چې یو شاه سوار په یو وخت د دوو آسونو قیزې په لاس کې واخلي او د اوبو څښلو لپاره یې ویسي. یو وخت ابو طالب ویلی و هغه د لیو تالستای په شان خولۍ خواخیستې ده، خو اوس د هغه په شان سر له کومې کړي. یو متل هم دی چې د ماشوم نوم خو ډېر ښایسته دی، اوس به دا کتل کېږي چې کله دی لوی شي نو څه ډول انسان به ترې جوړېږي.